مونږ هم دا د چي په یو پردي هیواد کې ته په خپل برخلیک باندې نه پوهېږي چې دینه په سبب د تاثیر څه کوي. په انتظار باندې پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې په یوه کوټه کې اووه کسا یا پنځه کسا دا ډېر ستونزمن کار دی. او د دې سره سره د خپل هر څه د په افغانستان کې پرېښوده خصوصا د وطن سقوط چې ناممکنه او داسې د هغې نه لرې خبره وه، د منلو نه لرې خبره وه. نو د فتن در باندې داسې یو حالت را شي، داسې یو حالت سره مخ شي، نو بیا په بل هیواد کې تر پنځو شپږو میاشتو پورې د خپلې کورنۍ سره خپل دوستانو سره واوسېږي، هغه هم په یوه کوټه کې. ستونزې خو خود لري، مشکلات خود لري، امنیتي لحاظ نه، روحي د لحاظ نه مارامن یو ورسره د امنیتي چې د باندې تګ په اسانه نه کېږي.
ښاغلی بریال چې په ابوظبي کې دی، تاسو ته مرکلی وایم. په ابوظبي کې یو شمېر افغانانو په دې خاطر چې انتظار ډېر وشت سو مظاهرې هم وکړې، لاریون یې وکړ. تاسو ووایئ چې د افغانانو مشکل هلته څه دی؟ یوازې دا چې د امریکا کار یې وشت سو په دې خاطر انتظار یې وشت سو او که د ژوند شرایط یې سخت دي؟
مننه سروان صاحب تاسو نه. د اګست په میاشت کې چې کله افغانستان سقوط وکړو، جمهوري نظام سقوط وکړو، نو ډېرې ځوانان او استعدادونه د افغانستان څخه د وتلو په حال کې وو چې د هغې څخه د متحده اماراتو هم دا وپتیاله او قبول یې کړل چې شاوخوا پنځه زره افغان مهاجر کولی شي دی په ابوظبي کې قبول کړي. نو دغه کم چې اوس پکې موږ اوسېږو، دلته په ابوظبي کې دوه کمپونه دي، یو د امارات هیومینیټیرین سیټ یا د اماراتو د بشر دوستانه کمپ او یو تصامیم کمپ په نامه، چې ډېرې شمېر مهاجرینې په امارات هیومینیټیرین کمپ کې دلته اوسېږي. شاوخوا 9000 کې تعداد رسېږي او 2500 نفر تر 3000 پورې هغه په تصامیم کمپ کې دي. خو زه به راشم د دې کمپ د مشکلاتو په هکله به تاسو ته ووایم. وخت ډېر زیات وشو، شپږ میاشتې وخت وشو دلته، او ټول خلک د سرنوشت پاتې دي. دلته ملګري او دوستان او یا په عموما افغانان دي چې سیوی کیسونه لري یا د امریکا د خاص ویزې مهاجرت کارونه مخته روان دي. بعضې پی ون پی ټو دي او بعضې کمیونیټیرن فارول، او تقریبا 50-60% خلک چې بدون د کم کیس نه دي، اما د امریکا د خارجي وزارت په هماهنګۍ باندې دلته راوتلي دي په شارټر فلایټونو کې. نو اوس چې دی شپږ میاشتې دلته پاتې شو، او د دوی برخلیک هم لا معلوم نه دی چې یو کال نیسي، دوه کاله نیسي، پنځه کاله نیسي، او کېدای شي بیرته افغانستان ته مولېږي. نو خلک په همدې خطر باندې تنګ شو او په مظاهرو باندې لاس پورې کړ. د دې تر څنګ د ماشومانو، د ځوانانو، د نجونو تعلیم په هکله وو، که مثلا دی دلته یو دوه کاله پاتې شي، ځوانان یا هغه نجونې ولکان هغې څخه پوهنتونونه پاتې کېږي، ماشومان د دوی څخه مکتبونه پاتې کېږي، ودای تا وای چې مثلا د طالبان حکومت او د دې سفر دی هغه موږ غواړي تعلیم نه محروم کړي او دای موږ محروم کړي. دا غي تر څنګ چې افغانان بل تشويش لري هغه د واکسین دی، مختلف واکسین د لپاره موږ عملي شو. دې ته چې فکر کوي کېدای شي جهان بل هغه سیاسي یا اقتصادي جنگ کوي او هغه کې بعضي واکسینونه او شیان او باسي چې هر څوک غواړي ځان مخته کوي او دغه واکسین ټیسټ کوي، شاید موږ افغانان چې ټول عم صحت لرو عم په وجود باندې جوړي کیدې د دې په موږ باندې تست کی او د دې زنه د خپل بازو پروژو باندې کارو.
یعنی د دې تاسو ثبوت لري، څه ثبوت لري چې دوی به واقعا هم داسې کوي؟ آی تاسو تی ویلې چې دا کوم واکسین دی چې درکوي؟
او مثلا واکسین ایم ایم آر واکسین دی، لکه د سرخکانو واکسین دی، دوه دفعه د کورونا واکسین وشو، اوس وی چې د انفلوئنزا.
تاسو ته معلومه ده چې امریکا ته چې کوم افغانان تللي وو په یوغو کې بیلابیلې ناروغۍ وې، داسې ساري ناروغۍ چې په امریکا کې نه وې، لکه د سل یا ټي بي او ځینې نورې ناروغۍ هلته په افغانانو کې وموندل شوې، او د دې دلیل دا و چې وایي دوی واکسین نه و کړی. نو وروسته بیا دا وپتیله چې مخکې تر دې چې دا کسان امریکا ته ورسول شي، باید په قطر او په متحده اماراتو کې دوی واکسین شي.
سروان صاحب همدغه خبره ده، مثلا د دوی وستګم معلوم نه دی چې یو کال کې زی دی یو کال کې څومره واکسین شي. صحیح شو که وخت معلوم وي چې مثلا په دوه میاشتو کې زی او هر واکسین شپږ میاشتې ویلیډیټي یا د اعتبار وړي، بیا مشکل نشه ودی. حقیقت
بریال صاحب چې تاسو ته ډوډۍ څوک درکوي؟ د امریکا او حکومت په مصرف کې، د اماراتو
ډوډۍ زبای دوه ما چې لکه زه خپل ځوان ما مال لپاره دومره خاص څنګه نه کوي، د مریضانو لپاره هم ډوډۍ راوړي، د ماشومانو لپاره هم راوړي، او کورې ودان د امارات د اماراتو څخه د ډوډۍ مصرف، د بودوباش مصرف، دا ټول شیان د اماراتو په غاړه باندې دي. دا غي ترڅنګ یو مشکل چې په ډوډۍ کې د کوالټي ښه ده، خو دې چې په کم لوخو کې مثلا یا ډیشز کې راوړي هغه پلاستیکي دی او هغه کاربن لري، هغه د یو سات دوه ساتو نه چې ډیر پاتې شي خپل پاکستان باندې ملکلې دي چې هغه خپل خاصیت د لاس ورکړي.
مرزا کول صاحب، مخکې شاغله باریال ویل چې مثلا په پلاستیکي لوخو کې هغه یو وار مصرفیدونکي لوخي دي چې دوی وایي غیر صحی دي، لیکن نور ټوله وایي چې صحی دي. دغه په اروپا او امریکا کې تاسو ویني چې اکثرا لمدغه لوخو استفاده کوي چې بیا منځلو تاړتیا ونه لري او ایستي وغورځوي. ځینې خلک وایي چې امریکا ته چې هم ځینې خلک تللي دي او شمېر افغانان مثلا وایي دا کور مې نه ده خوښ، دا کور مې خوښ دی، یعنی هغه سي کورونه چې په خپل وطن کې نه درلودل خو په امریکا کې طریقه بهتره دی، خو هغه دوی نه غواړي، وایي چې فلانی ولایت ته مې یا فلانی ښار ته مې واستوي، فلانی ته مې ماستوي. دا ډول جنجالونه ځینې افغانان کوي، دا خبرې حقیقت لري؟
بالکل، دا موضوع ما مخکې یاد کړ چې فامیلونو انتخاب یو ځای وو او هغه منطقي هم وو، ځکه همدغه فامیلونه دوستانی وو دلته، بیا په آینده کې کچیرې دوی هملته نږدې
یو ځای مثلا نه ده. مرزا کوال صاحب، مثلا زه د یو کس په اړه معلومات لرم، وایي چې په هوټل کې ومه، ما ته په یو کور راکو چې هغه کور زما خوښ نه و، زه له هوټل نه وتم.
لکه ما چې مخکې وویل، دا یوازینی ستونزه همدا وه چې ځینې فامیلونه اصلا د انګلیسي ژبې سره نه بلدتیا دا ستونزې زېږولې دي. بل موضوع دغه ده چې میرلند کې په دې هوټل کې چې د اوزي ما شاوخوا فامیلونو دوه میاشتې وته، کیس منیجر ته چې دوی خپل موضوع وایي، کیس منیجر وایي چې په ټول میرلند کې شاوخوا کې هیڅ خالی ځای نشته، نو دوی مجبور دي چې هغه ځایو کې کورونا پیدا کی چې هغه د ښار نه یو څه وتلې ساحه وي، یا ځنګل شاوخوا وي، یا مثلا داسې یو ساحه وي چې هلته کور پیدا شي. اما برخورد د ټولو مناسب ده، هر کوم فائده او بینیفیټ چې دی ټولو ته رسیږي، ډوډۍ د ټولو مفت ده، ډېرې زیاتې انجوګانې کومکونه کوي، او ټولو هغه کسانو ته چې د اوس دمګړې په هوټلونو کې دي ګفت کارډونه یې ورکړي دي، او کوم خدمات چې باید دوی ته ارزښت شوي وای ټول شته. متاسفانه افغانانو کې یو ستونزه هم ده چې هم کډوال دي، په کیمپونو کې دوی قابل پلاو غواړي، په هوټلونو کې او په نورو ساحو کې دوی ویاکي ځایونه غواړي، نو داسې خو نه څه کېدلی چې په دې دولت هم تر ډېره حده فشار ده. ډېرې ستونزې خپل افغانانو ځانو ته جوړې کړې دي، هر چېرته چې تللي دي هلته دوی یو مشکل جوړ کړی ده. د کیمپونه ډېر ګډ کسان وتلي دي، ډېرې بدې پیسې شوي دي. زه فکر کوم چې د کور موضوع د هیڅوک دومره جدي معنی، چون درې میاشتې دولت شاید دوی ته امکانات ورکړي، دوی ته کرایه د کور ورکړي، درې میاشتې بعد ټول مصارف په خپل غاړه ده، دولت هیڅ څه نه شي کولای، فقط هغه پور سټمپ ده، د دوی غذا ده او ټي سي یو څه مالی کومک ده چې دا به تر څو میاشتو دوام کوي. اما ځای پاکستان بیا په دې هغه کې دي چې موږ هوټل کې دوه میاشتې تیر کړو، او دوه میاشتې بعد موږ بیا په دې موده کې به موږ لیسنس واخلو، خپل اسناد به تکمیل کړو، باید له دې به بیا درې میاشتې موږ ته کور ونیسي، ځکه د ځینې خلک تلاش کوي چې هوټل کې زیات پاتې شي. متاسفانه نه پوهېږم دا د دوی چال ده که نه پوهېږم څه پلان لري دا خلک.
محترم شنواره، دا بهرنی هیوادونو چې څه وایي، دلیل یې څه دی چې ستاسو کار دومره ځنډولی دی؟
مانا سلمان صاحب، د پاکستان په پراکت سره دا څه چې د این جی او د خانه راغلي او څوک چې په خپل شخصي مصارف راغلي، د ټولو ژوند دلته یو رقم ته دی، خصوصا بیا چې په خپلو مصارف راغلي هغوی ته خو به لږ ډېر ستونزمنه په دي چې ډېرې لوړې کرایانې، لکه هغه پخوا به که د یو کور کرا 20,000 وه، اوس په 20,000 په 90,000 ته رسېدلي، لکه درې چندې جګې کړي دي. حتی د ډوډۍ او د یو دانه هګۍ قیمت یې درې برابرې لوړ کړی دی، عام هغه چې یو پاکستاني خاروال یخلی یو کس یخلی هغه تعدیه خو مګر کوم افغان چې په کوم ګیسټ هاوس کې دی یا کوم هوټل کې دی دا هغه قیمت درې برابر په لوړ کړی دی. دا ستونزه دا ورسره بل دا چې د نورو هیوادوالو د خوانه او خصوصا دا کوم چې اورګنایزیشنونه راوستي دي دا ورته ویل کېږي شپږ میاشتې وشوي تقریبا د پنځه شپږ میاشتې کېږي چې تاسو منتظره اوسئ. منګه تاسو ته ډاډ نشو درکولای چې تاسو به ویزه درکو خو تاسو اسناد مخکې کړی دی حکومت ته دا د حکومت خوا خبره چې تاسو ته ویزه درکې کنه درکې کله چې موږ خپل د امیګریشن سره یو شمیره لري د هر ایوا چې کله زنګ ورو خپل دوسیه تعقیب کوو یا پوښتنه کړو نو یې چې تاسو سره کیس شته نه تاسو سره اسناد له اوسه پورې راجستر شي ویني په دغه هغه کې تشویش د ټول انداز چې اخر به کېږي ځکه چې کوم اورګنایزیشن چې راوړي او هغه یا قانون ته ځواب نشي راکولای او د دې نه یې لرو چې د دې سیدا د لوړ مصارف نشي چې او ځلې راکوي چې موږ نور نشو کړی یا ویزه درته نشو اخیسته ویزه خو د توازې ځواب راکړي چې موږ نشو اخیسته تر څو چې حکومت تاسو ته درنه کړي نو که یو ځلې موږ ته وایي چې موږ تاسو دینه پس لکه تاسو مصارف نشو درکولای بیا به موږ څه کړو ځکه تاسو په دې خو پوهیږئ چې موږ ماشونه موږ کور موږ پیسې هر څه هلته په بانک کې پاتې شوي د هغه خرڅې دوه امکانات نشته البته چې خپل نه یې خپل د بانک نه پیسې راو نشي چې خپل مال خرڅ نکړي نو د کوم دینه بکې دا غیره ده او د حکومتونو خصوصا د نړیوال ټولنې نه دا غوښتنه کوم چې دغه مهاجرینو په اړه دا باید جدي تصمیم ونیسي.
ډیر زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي له امریکا څخه نسیم خان مرزا کوال، له پاکستان څخه سونیا شینواری او له متحده عربی اماراتو څخه حزب الله بریال. بریال صاحب تاسو په خپل د شرایطو د سختوالي یادونه وکړه ول چې ډېر شرایط مو بد دي اته مظاهره مو وکړه نو ولې خپل وطن ته نه راګرځي؟
نه د ټولو د پښتون څخه ډېر ځای پښتنه باندې وکړي سروان سي دلته وس څنګه درته ویم بل څه ساده ډول باندې درته ویم لکه د زندان په شکل باندې چې نو وتل شي او نه مخ کې تل شي اوس موږ د سيزي کې قرار لرو یعنی چې
بیرته غشتنه وکړي کته سي غشتنه وکړي بیرته مو فکر نکوم چې څوک هم مخاوني سي
نه مخم څوک نشینی ولې خو د دې هغه پروسه د بیرته تګم ډیر زیات وخت نیسي لکه همدغه شان چې مخکې ټول وخت نیسي هغه معلومه نه ده نوم دی لیکي تقریبا درې میاشتې کېږي زه نفر پیژنم چې نوم لیکنه کړی ده بازو هغه بوډاګان یا سپینسرو چې بیرته افغانستان ته لاړ شي ځکه دلته ورته مختلف مرزونه پیدا شوي دي اما تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړل شوی
چې بریال صاحب یعنی دا سه وایي چې دواړه پروسې یو شی واخواړي تاسو په دواړو کې کوم یو انتخاب وایي؟
زه اوس لپاره ځوانم زه خپل مې یو لورې لرم پلان لرم غواړم چې په افغانستان لپاره خدمت وکولې شم کنه نه سبا کې سبا نه بل و اوس لپاره زه غواړم چې لاړ شم ا مواده مې دا د لملګرو سره مزال شپ دی اګل باندې باس کوم امدا وسم د افغان ځوانان لپاره د دې د ځرکت پړونې لپاره په کابل په ننګرهار نور ولایتونو کې برنامه لرم او په کار مې چولې دي د دې ځرکت لپاره وس لپاره زم د ځان د امنیت لپاره صحیح شو امنیت راغلی دی خو بیا هم حکومت پر اسمیت نه دی پیژندل شوی خدای نه خاصه سبا سکیږي څوک د دې زموږی کوي مثلا څوک جواب وایي عدلی او قضایي ورګانونه پر اسمیت چې په ونه پیژندل شي هغه څوک پیژني حقوق بشر کمیسیون نه نشته دی یو موضوع دا غیر ترڅنګ کزه اوس په افغانستان کې پاتې شوی وي په جمهوریت نظام کې تقریبا شپږ اله او یو فیصد د کار عمر اجتماعي د ارقامو لمخې ځوانان بیکار او د حکومت کې چې زما د کورنۍ ټول غړي دي یا نور څوک دي چې زور سره په تماس کې ما ټول بیکار دي یعنی فکر وکړه چې نه 90% ځوانان یا افغانان په شمول کې بیکار دي او کوم چې وزارتونو ته یا دولتي ادارو ته زی هغه مو څه پر ماشونه نه تر لاسه کوي فقط هغه چوکۍ د ککړی ده نو چې حال ته ز شاړ شم او زما کوم اینده معلومه نه ای او په ویر او ترڅ کې ژوند وکم هغه نه زه به تر دا غړم چې اوس نه پاره لاړ شم خپل تعلیم ته میدام ورکم حال ته خپل ضوابط قوی کم
تر څو وکول شم بیرته افغانستان ته داغیز نه خدمت وکم او پاینده اغلی سونیا شینواری څوی تاسو د اوریدونکو د خبرو پاره څوی آیا د ترجمه ورکوي چې بیرته لاړ شي خپل هیواد ته
خاله سروان چې افغانستان دی یو نفر کور نه دی چې یو ډله راشي او بل ته ډاډ ورکړي چې زه یم تر هغه ته تاسو مشکل نشته یا د قزور وباسي ستونزې وي مشکلات ټوک هغه یې راو د دوی نه د خلکو چې د دې راتګ سره هر څه روان شو خو هیڅوک هم دایم نه دي موږ افغانان شکر دومره باهمته خلک یو چې په شلو کلو کې د کمو امکاناتو سره ځان وکړی شو چې د نړۍ سره سیال که یم په خو ودرو خصوصا د ځوان نسل نو دینه پسته چې د خارج ته روان دي لپاره نه دي روان شي دوی به هلته لاړ شي او ټول عمر به د هغې ځي هلته به ژوند کوي نه دوی ټول دی یو فکر په خاطر دي چې نن به ځم سختې به تېروم مګر هم قوي به راځم
لیکن موږ ولیدل هغه کسان چې په اتیایمه لسیزه کې تللي وو بېرته رانغلل ټوله پاته شول اولادونه یې مغلته پاته شول حتی ژبې یې هېرې کړې
هغې وخت کې د هغې وخت افغانستان او د اوس افغانستان فرق دی که نه هغې وخت کې د افغانانو ژوند څومره وو تحصیلي کچې څومره وي پرمختګ څومره شوی و مګر اوس خو موږ په افغانستان کښې هېڅ کمی نه لرو چې د نورې نړیوالې نه کم اوسو څنګه دغه اوس وضعیت د خاطره تاسو خپله وګورئ که نه چې همدا اوس پوهنتونونه بند دي همدا اوس کار نشته او څوک چې ځین کار ته معاش نه لري خدمت شی به کړي زه خپله ژورنالیسته یم د 2400 نه زیاتې ژورنالیستې مېرمنې په تلویزیونونو او په راډیوونو کښې کار کوو اوس د 400 ته راټیټ شوي د هغه ماري همدغسې راډیو او تلویزیونه په بندېدو دي مخ په بندېدو دی نو دا که ټولې را شي دوی به چېرته کار کړي
میرزا اکبل صاحب تاسو څه وایست
خارج ته راغلي خلک په دې معنا نه دي چې دا که په اوسط ډول موږ وګورو شاوخوا 15,000 خلک دلته یا راتګ په حالت کښې دي یا ځینې رسېدلي دي که موږ د 15,000 کسانو نه 10,000 ځوانان را واخلو هغه کسان چې دوی په تنها ډول راغلي دي او فامیلونه یې دم ګړۍ په افغانستان کښې دي که د دوی یو میاشتنی معاش اوسط موږ 4,000 ډالر چې د دوی زیات اخلي امکانات یې څه چې 3,000 ډالر د میاشتې جوړ کړي که 4,000 ډالر هر شخص ته موږ اوسط ونیسو نو دا ټوټل کېږي 120 میلیونه ډالر د میاشتې 120 میلیونه ډالر مکمل امارات نشي جوړوی په یوه میاشت کښې د دې 120 میلیونه ډالر نه کم له کمه 80 میلیونه تر 80 میلیونه افغانستان ته ځي همدا خلک یې بیایي همدا د کی پی ایف تکړه ځوانان همدا د سفري قطعاتو تکړه ځوانان همدا پیسې بېرته افغانستان ته ځي څوک چې په امریکا کې اوسېږي دا په دې معنا نه دي چې هر څه دلته شو دا
اوس په دې کښې شک نشته چې ډېر هېوادونه خصوصا دا زموږ شاوخوا هېوادونه لکه پاکستان او حتی هند او له هغو کسانو ډېر عاید ترلاسه کوي چې په بهر کې په عربي هېوادونو یا په غربي هېوادونو کې اوسي او دا د دوی د اثارو یوه ډېره ښه منبع ده لیکن په دې کښې هم شک نشته په دې تېرو کلونو کښې هم داسې ویل کېږي چې تر 200 میلیون ډالرو پورې له بهر نه افغانستان ته همدغو افغانانو لېږلې لیکن په دې وروستۍ ډله کې چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې تللي دي ډېر داسې خلک تللي دي چې متخصص ول دا هېواد همدا ډول خلکو ته ضرورت لري د اورېدونکو تشویش هم فکر کوم له دې دره کوو
مخکې له دې چې زه دلته راسم زه د جغتما پخواني ولسمشر د نړیوالو سندونو معاهدو تفاهمنامو پروتوکولونو کنوانسیونونو او داسې نورو معتبرو سندونو متخصص وم زما یوازینۍ هیله دا هغه وه چې همدې ته مې کار پیل کړی و او ما ټوفل او آیلتس پروګرامونه تعقیبول چې زه امریکا ته لاړ شم یا لندن ته لاړ شم او زه خپله دکترا یا پی ایچ ډي تکمیل کړم نو دا د ما د یو ځوان صفت هیله مې وه ځکه ما هوډ وسم همهغه شان ده چې زه باید خپل نظام خپل ولس ته کار وکړم او مخکې مو اوس به هم وي او آینده کښې به هم وي
بریال صاحب ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه بلکې د نورو له خبرو هم داسې څرګنده شوه چې ستاسو مهاجرت یا له افغانستان او وتل کومه سیاسي انګیزه نه لري بلکې اقتصادي او یا د ښه ژوند په لټه کې غواړئ چې نورو هېوادونو ته لاړ شئ
د ژوند د ښه کولو لپاره د کورنۍ د روښانه راتلونکي لپاره دغه لاره مې غوره کړې ده کورنۍ په افغانستان کښې ده
هغه هېوادونه چې غواړي افغانانو ته پناه ورکړي صرف هغو ته یې ورکوي چې هغوی سیاسي مشکل ولري امنیتي مشکل ولري
خبره دلته سروان صاحب چې په دغه جمع کښې چې دا خلک د افغانستان نه راوتلي دي دا هغه ځوانان دي یا هغه افغانان دي چې دوی د دوی ادارو سره پخوا کار کړی وو لکه مام دا غي د یو ادارې سره کار کړي او مونږ چې د چارو لپاره وتلی هغه د امریکایي ځواکونو پخانی جنرالان یا منصبین دي چې ورسوي دا غي لپاره وتلی هغه زموږ ژوند پرې کې ګوري په خطر کې ګوري
تر می شنوارې تاسو هم غوبل چې د کار زمينه نشته او اکثره رسنۍ بندې شوې دي او خبريالان خصوصا خزینه خبريالان له کار غوښه شوې دي یعنی ستاسو دي وتلو انګیزه داده او ک تاسو امنیتی ستونزې لیدلې
سلام سر اول زموږ د خبرې ته اشاره وکم چې څنګه چې تاسو په اول کې ویل یو نیم لک تر امریکا خواته یو نیم میلیون د یو ګوندي هیوادو ته وتلي که ټوټل یې راونی سي د افغانستان ټول ایجوکیټډ نسل خو دومره نه دی کنه دینه حتی زیات هم دی دغه خو نه دی چې صرف په یو دوه درې کسه متخصص او په یو دوه درې کسه ژورنالیستانو باندې تمامه شو په افغانستان کې هم دا اوس ښه ډاکتران ښه متخصصین ښه ایجوکیټډ خلک پاتې دي مګر هم ټول په کورونا سي زمونږ د کورنۍ غړي تاسو چې ټلیفون ورکړو دا په پینځه شپږ میاشتې په کورو کې دي چې ناسي عادي وظیفو ته نشي تلی که وظیفو ته ځي مالته ځایونه نیول شوي دي معاش نشته دی پیسې نشته نو څنګه به زړه ښه کړي هره ورځې خصوصا ښځې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې برمته کوي وژل کېږي په مرموزه توګه باندې د پخواني حکومت د دو سوونو زیاته خلک وژل شوي دي ترننه پورې چا پوښتنه وکړه هیڅوک هم پوښتنه نه کوي په کور کې په بدننه د کور کې وژل کېږي څوک د پوښتنه نه کوي نو څوک به څنګه زړه ښه کړي چې پاتې شي هلته
سلامت اوسه حزب الله بریال مدني فعال چې له ابوظبي څخه را سره وي سونیا شینواري چې خبريال و او په پاکستان کې و او همدارس شاغله نسیم خان مرزا کول چې له متحده ایالاتو څخه د ټلیفون لاله را سره و
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ